راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي میلمه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لاند خبرونه. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د اګست 2 د سلو مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د 6 لوبغاړو ترمنځ یې 1.3 مقام خپل کړ. نړیوال بانک فارس حدات زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په 1 نیټه د ټاکنو د اعلان شویو ګټونکو نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسیون نوماند اډموندو ګونزیلاس د ټاکنو د ګټونکو په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت وایانت پیټل پرون د اګست په 1 نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل دایش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه چې موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنی نوی ګواښونو د راپورونو کې راپورو ته مخه ونیسي.
د ازادي میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخکاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه منفي اړخ دی، نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دي تعلیم دي دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوست ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د ځینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي موږ او تاسو په عام اصلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز صاحب تاسو د طنز زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحه دار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا غسی دا تاس تا بہتر معلوم دا سی اغا انگلیش کی با یو جمله ما دیر اوریدل اغا مفهوم بیویم پیسیلاش بارا بیویم وی خلکو سراو خانده خلکو پوری ما خانده کنه نو دغا تنزم دوار دوله لر یو داست خلکو پوری خانده کنه پا دی معنی سی خلکو اغا احساساتی تا خبر جاری تپی که او یو داست خلک خانده یو خاص دبقان نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حدا دا کوشش کړی د سترڅو د طنزم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نکم خو البته چیږي نو دا خو طبي خبره ده چې موږ تاسو هم دغه ټولنه کې رالوشي حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوشو هم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ته زه سب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لنډوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړلم اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اور اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولید بل څه ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نو مختلف مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سرا تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون په زور به کنه ونی و هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان و غیره به په زور ورته کېنولي و نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه دې کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو
چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې. نو موږ سره چې کوم همکارانو غو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ. دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات یو بخښنې دومره غوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې ما خپله کله زړور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کرا سیوری بدی خو زړه تنگ کیا سیلا بدی ونی سی بار بار با پختنه وو کی اغه اساسی خبره ته مون زر ناراض دغه دغه کمزوری ده مون به ډیر وګ تقریر خو کی بدی کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم شکل دی تقاریر او دی خبر او دغه ته تغییر ور په اساسی خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای
خوندولی. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیونم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي چې بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه بیان کړې ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کډینا لوستو نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ په خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپې کته غواړي هغه لوست خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې دی او څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پېږي. ته دا کتاب مجله چاته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده. موږ په افغانستان کې یوه معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوست یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅلو کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېده سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره. او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغار د غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم، خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویلی، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم. زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجه کیږي. همدا علت چې په لغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه کې بده شکل انجماد کې پاتې سي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي. دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لهغه اوله کې چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي. زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بلې استانیز صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې. یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر، دا څومره یو غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه هم زموږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزای چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.